د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دوه نوو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو پایله د سات په خبرونو کو تمه د چیرې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستانه د ترګری په تیر بیا د داعش د غوښ په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رها خوا سیمو کې لوی ترګریز غوښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې غوښ تر ډیره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په یوویشتمه د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. ISPR ادعا کړی چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل او مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دی په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې، باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واورې یا باران وریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي مترو او د واورې کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومترو پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوی سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانو نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا ونه به د ډیپلوماسۍ یو ډیره بوخته ونه وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ ویل چې دای ممکن روانو نه له زلنسکی سره وویني او د کتن ځای هم واشنگتن کودلې ویلو چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونې وروسته زلنسکی ویل دوی تل له ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا ونه هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن ګټه وروي. نوموړي همدارنګ وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زلنسکي زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالټیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي، د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. خبرونه مولا زدر رو اوریدل د ډلېز امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څارې او له د هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تېره له د هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانګ زیاورو.
د ډلېز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان خلی تازماګام په توفوایي د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلېز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلېز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلېز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلېز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خبر شوی ویلي
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلېز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجوده دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ سیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلېز امنیت د تړون سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلو جمهوری دولت د سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د لمنځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډلېز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې وستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نورې هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث رامطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي دا یو بربند واقعیت دی.
د ډلېز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز بریت لا پسې اندېښمن کړ. په هغه بریت کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو څلورو وسلوالو نږدې یو نیم سل کسان په ډزو وژل او پینځنیم سو نورې ټپیان کړل. په هغه بریت کې چې مسؤلیت داعش ومانه روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نن لمنې ځوانانو په ډلېز ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لزره جوړی اوشتي دي په دیار لسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړی ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپږ قومه او قومه اته قومه د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هله ته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
او شالینا
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعات ورسره کوي، او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کیږي، واده ورته کیږي.
نن همدا موضوع چېرو ملکي هم وکړي. دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړي، خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي او ته وایي چې یعنی موږ دومره مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعات ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله آرامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس هو، نو دا رقم ټولنه د زموږ دا چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمای عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دوی سره بیخي ډیر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډیر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما، ټوله هر واری چې دی د څوند ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کی په اسلام کې راغلي دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف وای هغه ډیر ثواب لري چې خپل پر مېرمنې باندې مصرف وي لیکن دا رقم نو نه چې تول ورته ولې او خسرته ورکه بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استه د هغه مصرف بیا ته جلا کې دا پیسې چې د تور پاتې د بیرته خپل د هغه مېرمنه راپورته کوي بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي خپل پر ژوند کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه به تر دې چې ورسره تر واده دی وکي
مېوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلې هم د پلار په کور کې لګڼ ستونزو سره مخ کولای شي
په حساب نام سات شوی الکان چې د وسد واده د ولور پوره کول وسنه لري واده نشي کوله نو دا هم یو جنجال د سده چې دیته یو مرمنه په کور ناشته دا وغال ته دا غی باندې مومر تیری کې پدیم نو په دغه حالت کې دا یو مثبت تکې کې دی چې دوی واده وکي او دا ښه خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مرمنې ژوند دم هغه خو او دا عمر خو یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تیریږي به په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي کنه زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کول وسه نه لري او هغوی سره مرسته کیږي واده ورته کیږي ګوري لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي او د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي په دې کې کله کله دا بې لارې کیږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي بیا یوې دا حالت دی بل حالت کې کله کله غوي چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دي شینو ته ځله نه خکې په غیر قانوني لارو یا ناسمونه مشهور لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نور ځایونو ته هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي او دا ولور چې تر څو پوره کیږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري
څنګه موږ چې مخکې ویل نن په خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله تقریبا 12 کال مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړو یو ځوان و ډېر شایسته اواز و او ډېر شایسته شعر جوړ کړی و بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بنجان څخه مې جلا کړي ورته مې ویل چې ځوان یو پوښتنه در څخه وکم خفه کېږي خو نه ولې مې روان ورته ویل چې پر کوم جرم راوسلې و پر غلا باندې مې ورته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم دا ځوان راته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بل فعل نیولې و یا لاس په لاس بل فعل نیولې مې ورته ویل چې لاته پوښتنه کولای سم ول بل و اته نو ورځې و کله سورځې اختر ته پاته وي نامزادی مې زنګ راته وای چې زما د خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیت لرمه نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک وای دا خبره پر ما باندې ډیر به تاثیر وکړي په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غشتن ور پراکم زه را ولاړ سولم دوستان باندې وګرځم دوستانم چا کاز را نه کی بل اخره د ام سیم پی موټر سایکل مغلا کی د غلا په وخت نه نیولې د خرص په وخت کې ونیولم او دا هغه ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی دا موضوع ډیر سخت و دردولم ورنم بیا پښتنه ځنی وکړه د ځوان سره چې په دې قضیه باندې څومره کسان دي ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتون کې ولور دی بیا ځای رواجونه دي زد زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف بیا موږ خېنو یو تر هم جوړ کړل بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
کوم ځدار ته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډلې وادر منځ تکړې او دغه ټول چاره مخکې اوسي. آیا د زینو خلکو له خواله بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي، زما پراکسو باندې سره چلی فارا کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي، چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړای چې د انجلې واده د پرتل مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا تاسو سره تون چلن شوي؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري، یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه درکوم. نو ما ته ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم، ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او د ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وطاکه څخه ووتلم، دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور درکې او زه مم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسا وشه دا خودل تخلاص وسوله خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وسنو د دوی سرنوشت شو، ځوان را ولاړ شو، کور یې درلود، دی هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکي، هغه شرط شرایط یې پریښي او ټوله ورته ده. ناوی در وړلو وخت شو، خپل د زوم ماته کې ساکي، نو هغه حسین میرا ته وای چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوسلې؟ وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یې او دا ټول د کاله شرکه موټر راول د سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي وو، ورته ویلي و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته مصلور خیمه درولې دی، په یو خیمه کې بزو سالور بيدیږي، په بل خیمه کې می مور د خوندو سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي، نو زدا ساش ته ضرورت لرم ته خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل، نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پشته نظم څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده، دا په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدغه کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ دلې زواده درلودي، سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی، خو سر دوی په شی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دوه لس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولا کې راڅخه بوسه. هغه ځوانم را ولار ضرور ته زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی، هغه در سره و او زما درې جوړې کالی. د هغه ځای څخه حرکت وکي، پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي، د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکي. تاسو باور وکي نه یوازې زه، بلکې دا څه چې زومان و، د زومانو دوستان و، د ټولو وجړول، ځکه چې دا ځوان ایتیم و، هغه خلک مقابل کې و درېدل، منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅ کړي و، یا به خپل خور خرڅ کړي و، او دغه پیسې به راخستل، یا به ځان ته موټر رانیوي، یا به ځان ته کور رانیوي، یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول، او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي، یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي، یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي، یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي، او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاسور، یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي، او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه، او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو یې زمينه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په د 14 کال. د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده، الحمدلله، د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه. موږ هر ډلیز وده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیا وزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامه لرو. اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي.
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم د دلیز واده زوم باید پروانی تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي، څلورم د دلیز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي، پنځم د دلیز واده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا 1000 افغانۍ پوخ ماش ولر، اگر اکل یا باید شپږ کاله په نامزدی کې تیر کړی وي. دوهم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی، د نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځین مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې منې سي، ما چې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي، ستا خبره زما خسر منی، فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو، وزور زارۍ کو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه، څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغو په مخ کې، بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي، یعنې تر اوسه په دا څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولی چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي، ورور راځي، پلار راځي، یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده، که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، تاسو موږ د خاطر وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چا لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و، په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب تنظیم کړئ، او کین جونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي، درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده، دی واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلی مشر به و، قومي مشر دا به و، په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی، دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده، او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی، او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټول پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي، زه ورته بخښم که تاسو موږ د لیز واده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي، پلار یې د ځان سره راوستلې وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، الته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا، او موږ په لیس کې نیسو.
دا کوم څه تاسو برابر وي، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دی، کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې اچي، تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی، موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوي؟ مثلا د یو نفر، دوو نفر، لسو نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي، څو ناوي زمان دي؟ زورته مې چې سل جوړې وای، سل جوړې خالي ناوي خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما، تو مستحق سړی ته ورغی، او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره. بل نه پر بیا زنګ راووي چې زه ار ناوي زوم ته 15 15 کلمه شامپو موږ ورکو، بل بیا د زنګ راووي چې ار ناوي زوم ته 22 شي اتر ورکو، بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه کو، البته بیا زموږ کورنۍ ته پکې ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسی کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویان ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفې ورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوسته راسو، آیا وسم د سټ څوک ستې تاسو له کار سره مخالفت وخی؟
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي. بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د گزار سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتون کې ولوار بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنی د اکثریت ډیر سخت حمایت مو تر لاسه کړي.
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاریږي هغه ورته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایلو پورې، یعنی هر هغه څه چې و نای عزوم استفاده کی تر قران عظیم شان تر جای نماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواڅ خطر تیبو تنظیمو د واده څخه نور د علاماتون کی رواجونه دل تس ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی وکړي، مثلا براته دی دام یو رواج دی، روجاته دی دام یو رواج دی، چې نای عزوم زوم و نای ته توفی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دی، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي، چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو دبل کوړه دوستان سره بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسی بشمار رواجونه دی چې مساریب د واده څخه لش کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې درې څلور اولادونه پیدا سوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې سوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د زوم څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کال ورسته لا هم دینې استفاده کوي.
ډیر مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی پر اختیار سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې، پر هغه ستونزو باندې ژغیږي.
درن دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وېستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړ او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله له خوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرماني ده ته دغه پایله ور ورسول چې دی دې د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینډینه وګرځوله. دوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړ او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله او ده هم آدم علیه السلام خطایست دی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی حوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره ژړا او زاری کولې تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې موږ ویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریان او سامانیان په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړي وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلودی او خلافت یې خپل حق ګڼي. دی ودا چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ پورته کړ او د عباسیانو سره اړیکې شې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر وو چې داغه په وخت کې لشکر جوړ کړي، چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 132 هجري کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی، خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنی د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی. او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک وو. ابو العباس صفه د 132 څخه تر 136 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل، یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول، او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخیسته. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو که نه وی، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکي ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفه لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 136 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفه په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفه مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و، هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکل شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتې وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي، چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شوله، یا هم نور خلک راولاړ شوله جنجالونه کول. منصور په 158 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هو
اوکې ترنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګ سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناکه سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلنو دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چی نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو؟ د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و؟ دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و؟ د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وغوښت. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچی په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولی حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکو خبرونو مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
پتا شمتن گل پر سوچ